د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې له خپلې خبریالۍ رابعه اکرم خان اورو.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه یوازې د بلوچستان نه بلکې د ټول پاکستان جګړه ده. ادارې وایي که بلوچستان صوبه د تیرې سمودې راسې ناکرارۍ سره مخ ده، خو اوسنو میاشتو کې د توندلارو او عسکري تنظیمونو په ضد کېدونکي کاروایانو په نتیجه کې د ماضي په پرتله صورتحال ښه شوی دی. ادارې مخکې لیکي په بلوچستان صوبه کې د چارواکو لخوا دا خبره مخې ته راغلې ده چې د هندوستان استخباراتي اداره په بلوچستان کې لاس لري، نو حقیقت که هم دغسې وي باید چې دا مسله هندوستان سره په سفارتي کچ اوچته کړی شي. ادارې زیاتوي په بلوچستان کې د امنیت ټینګښت لپاره پکار ده چې صوبایي او مرکزي حکومت دغه صوبه کې ترقي او بحالۍ منصوبې پیل کړي او د صوبې د اولس د محرومۍ احساس ختمولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړي. ادارې اخره کې لیکي که هر څو بلوچستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جلاوت نه بلوچ مشرانو سره صوبایي مشرانو لیدلي او رابطې کړي دي، او تیرو څو میاشتو کې ځینې ځوانانو خپلې وسلې هم غورځولې دي، خو پکار ده چې دې لړۍ کې هسې نورې هم سیوا کړی شي او د خبرو اترو د لارې دي ستونزې هوارولو ته لومړی ترجیح ورکړی شي. مشتک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې دا ونه کوي خو په صوبه کې د نظام بهتری لپاره کوښښونه کوي او د دې اثرات د پولیسو په مزاج کې سرحده پورې د بدلون په صورت کې نظر راځي. ادارې زیاتوي په نظام کې د بدلون ابتدا د پولیسو اصلاحاتو په ذریعه کول یو ښه دانشمندانه فیصله ده، ځکه چې انصاف او امن امان یوه ټولنه متحد ساتي او ترقۍ کې بنیادي کردار لوبوي. ادارې مخکې لیکي د پولیسو د اصلاح 100% نتیجه تر اوسه مخې ته نه ده راغلی، خو د دې امید په دوه کالو کې نه دی پکار، دا به وخت اخلي. ادارې په وینا دا خیال ضرور ساتل پکار دی چې د نظام اصلاح صرف قانون سازۍ په ذریعه نه ده پکار، قانون هغه ګټور وي کوم ته چې د اولس حمایت حاصل وي او اولس په هغې عمل کوي. ادارې اخره کې لیکي پکار ده چې د پولیسو کلنۍ کارکردګي باندې د مقامي حکومتونو رایه وي، او دې سره سره امن او امان په ځای کولو او د جرمونو مخنیوي په اړه د مقامي حکومتونو او پولیسو ترمنځ رابطه مضبوطه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ډان ورځپاڼې په اسلامي هیوادونو کې د ولس د ستونزو د حل لارو او اکانومیسټ مجلې بیا د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر یوه روغتون د شوې حملې د پلټنو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړي دي چې مهم ټکي یې له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي یو ښه جمهوري حکومت هغه دی چې پکې خلکو ته شخصي ازادي وي، د قانون بالادستی وي او ولس ته بنیادي حقونه ترلاسه وي. یو حقیقي جمهوري حکومت داسې نه شي کولای چې په دغو کې یو خو خپل کړي او نور شاته وغورځوي. یو ښه جمهوري حکومت باید دغه ټولو خبرو ته وګوري او له هغې وروسته بیا د خپل هیواد په نورو مسلو خبرې او کار وکړي. ورځپاڼه لیکي په اسلامي هیوادونو کې له بده مرغه حکمرانان داسې فکر کوي چې دوی به د خپل ولس په هغو مسلو او خبرو زیات پام کوي چې دوی ته یې ګټه وي او نورو ضرورتونو ته به یې پام نه کوي، نو دا د دوی ناپوهي ده. ورځپاڼه لیکي په منځني ختیځ کې ولسی پاسون د دغې یو مثال دی. په اسلامي هیوادونو کې د پاکستان په شمول د هغو حکمرانانو او حکومتونو په لارو ځي چې کوم د ټولنې لپاره ناکامه ثابت شوي دي او ولس ته یې د کارونو هیڅ خیګړه نه ده رسېدلې. په پاکستان کې هم اکثره سیاستوال، حکومتي غړي او ریټایر پوځي مشران د هغو هیوادونو او حکمرانانو مثالونه ورکوي چې جمهوریت یې په حقیقي معنو کې نه دی خپل کړی او نه یې تاریخ او ولس په خوټکو کې یادوي. بلخوا د اکانومیسټ مجله لیکي د افغانستان په کندوز کې د 3 اکتوبر په پیښه چې پکې د امریکا هوایي ځواک په یو روغتون برید وکړ او تر 28 پورې کسان په دغه حمله کې ووژل شو، د بې پولي ډاکټرانو د سازمان په دغه روغتون د برید په ټوله نړۍ کې غندنه شوې ده. په خپل امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان د مشر سره خپل غمرازي شریکه کړې ده. د بې پولي ډاکټرانو سازمان بیا دغه حمله د پلټنو غوښتنه کوي او دغه یو جنګي جرم ګڼي. اکانومیسټ لیکي په دغه روغتون تر یو ساعت پورې په وقفې سره هوایی بمبار شوی دی. په وژل شوو او ژوبلو کې مریضان هم دي او دغه روغتون عمله هم پکې شامله ده. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل بیا وایي د دغه پیښې پلټنې به کوي او حقایق به نړۍ ته وړاندې کوي. مجله لیکي په روان کال کې په افغانستان کې د وسلوالو سره د جګړو او عملیاتو په وخت سنا څه 15,000 افغان عسکر وژل شوي دي. په دغو کې د کندوز په جګړه کې هم یو شمیر افغان عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په داسې حال کې چې چارواکو د دغه حملې د تنظیمونکو د نیولو لپاره هڅې پیل کړي، د ترکیې پوځ د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پر اهدافو د نویو هوایي حملو خبر ورکړي. د موضوع تفصیل احمد تکل څخه.
په انقره کې د شنبې ورځې په لاریون کې د 15 نوي وژل شویو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو دا چاودنه په جولای میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د کردانو د سولې د فعالانو پر لاریون هغې حملې ته ډېره ورته ده چې 33 کسان یې ووژل او حکومت مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش غاړې ته اچولی و. پولیسو پرون د ترکیې په مرکزی ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د ورمورزنې حمله په تړاو نیول شوي کنه. د شنبې ورځې حمله د کوردی وسلوالو یاغیانو له هغه پلان څخه 2 ساعته مخکې وشوه چې غوښتل یې له حکومت سره یو اړخیز اوربند اعلان کړي، او په دې توګه د نومبر په لومړۍ نیټه د پلان شویو انتخاباتو په درشل کې سیاسي کړکیچ راکم کړي. د ترکیه حکومت د کوردی یاغیانو دا اعلان رد کړی او ویلي دي چې دا ډله باید خپلې وسلې وسپاري او له ترکیې ووزي. په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی، اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. د کردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند HDP یو مشر صلاح الدین د مرتاش پرون وویل هغه حکومت چې حتی د یوې مرغۍ د الوتو په اړه معلومات لري، د انقرې په زړه کې د دې قتل عام مخنیوی ونه شو کړی. که څه هم د حکومت د احصایو له مخې د دې حملې د مړو شمېره 95 کسانو ته رسیږي، خو د مرتاش دا شمېره لوړه وبلله. تر دې دمه موږ له بده مرغه خپل 128 ملګري له لاسه ورکړي او زرګونه ملګري ښځې او نارینه ټپیان دي. تېره شپه موږ د دوی په ویر کې د هغو له کورنیو سره یو ځای وو. زموږ د ملګرو په جنازو کې باید په هر ځای کې سلګونه زره ملګري ګډون وکړي. ترکیه چې له سوریې سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري، په دې وروستیو کې ومنله چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره خپله فعاله همکاري زیاته کړي. ترکیه هم دراز په خپلو اډو کې امریکایي الوتکو ته ځای ورکړ او په خپله یې هم په سوریه کې په محدود شمیر هوایي حملې وکړې. په همدې حال کې د ترکیه پاوز پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زاب او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند PKK پر مرکزونو بمباری کړې ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونو د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. پاکستاني ډان رسپانی کلیوی خو د سګنی کال د حج په مراسمو کې یو د پام وړ شمیر حجانو د مړین لپاره د سعودي عربستان پر حکومت نیوکی کړی دی. نو لبلې خو وايي چې د مینا د ټیل ماټل په پیخه کې د مړو شو او لا درکشو پاکستاني او حجانو پر مسله د پاکستان حکومت چپتیا غوره کړی ده. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت د هغه هیواد مطبوعاتي ادارو ته ویلي چې د مینا د پیخې لپاره د سعودي پر حکومت له انتقاد کولو ډډه وکړي. د لیکنې مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي د ډیرو خلکو د مجمع لپاره د زیات امنیت او ښه انتظام ضرورت وي. همداراز دا معلومه خبره وه مالدار سعودي حکومت چې هر قسمه وسایل او ټیکنالوژي لري د حج په مقابل یې ټینګ امنیتي او انتظامی ګامونه پورته کړي وي، خو په مسجد الحرام کې د کرین د راپریوتو او مینا ټیل ماټیل په پیښو کې د سلګونو کسانو مرګ جوړلې د سعودي پر انتظامی د خلکو اعتماد په بشپړه توګه لري کړی دی. د هش پر انتظاماتو د ډېری خرچې کولو باوجود سعودي حکومت ته نور هم ډېر څه کول پکار دي. لکه څنګه چې یو عیني شاهد وایي د هش تر سره کولو په ځای کې د ایمبولنسونو او صحت کارکونکو کمی وو. د مازورانو په استعمال کې د ویلچیر د خطو یا کوزیدو لپاره ځایونه نه وو او د څه قسمه ایمرجنسی لپاره هیڅ تیاری نه ونیول شوی. نوموړی زیاتوي د انتظامی د ځنو کارکونکو رویه هم له دوی سره ښه نه وه. اینی شاهدان وای چې دوی د خوده پاسره پر خودل شوی وو او هر وخت لسه قسمه مشکل سره مخ کېده شو. خو تر ټولو عجیبه خبره دا ده چې د مینا پر پیښه د پاکستان غبرګون د نورو اغیزمن شو اسلامي هیوادونو برعکس دی او په دې لړ کې پاکستان خاموشه دی. د نه اتیا پاکستانی وګړو د مرګ او د څلوېغ د ردره کېدو سرکاري پخلی شوی، خو بیا هم د دې هیواد حکومت له سعودي هیڅ قسمه احتجاج نه دی کړی چې لوجی اپوزیشن په احتجاج کولو مجبور شوی. د اپوزیشن مشر چودری احتجاج احسان خو تر دې پورې ویلي دی چې حکومت د کاڼي زړه لري. البته د پاکستانی حکومت په دې لړ کې ښکاره ګام دا دی چې ټی وی چینلونو ته یې امر کړی چې پر سعودي عرب د نیغ په نیغه انتقاد کولو څخه ډډه وکړي. د حکومت لخوا د دا قسمه رویې له کبله د مړو شوو حاجیانو خپلوان هم ډېر سخت غوسه دي. په اداره کې راغلي دي باید چې پاکستان حکومت په دې لړ کې نه یوازې فعال رول خپل کړي، بلکې په اسلامي نړۍ کې د دې لپاره کمپین وچلوي چې د حج په انتظامیه کې واضح بهتري راوستل شي. د ایران لخوا په سعودي عرب انتقاد په ورځپاڼو کې د سر خبر ګرځېدلې. همداراز انډونیشیا، ترکیه، لبنان او سینیګال هم د سعودي عرب په حج انتظامیه نیوکې کړې دي. د ادارې په اخره کې راغلي دي باید چې د مینا د ټیل ماټیل پیښې شفافې پلټنې وشي، ځکه چې د ټولې نړۍ مسلمانان خانقاه خپل ګڼي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو، اوس درته د تاریخ پاڼه اونیس پروګرام اورو چې دا خبرونه په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو، سر وینسټن چرچل چې د برتانیې دوه ځلې وزیر اعظم پاتې شوی او هم د په وخت کې دویم عالمی جنگ کې برتانیې د جرمني هټلر فوزونو ته ماتې ورکړې وه، د 21 کال په عمر کې د خیبر پښتونخوا ملکن ډویژن کې د ځايي خلکو خلاف په کال 1395 کې جنگېدلې وو. او بیا د پیاد کې د چک درې سره نږدې د ادینزه په غرونو یا د بابر غاخي باندې یو مورچه جوړه شوې ده چې د چرچل پیکټ پنوم یادیږي. نن زموږ د پروګرام موضوع د چرچل پیکټ او د پیرنګیان په وخت کې د انګریز فوج خلاف د ځايي خلکو دوه پاسورونه دي چې یو په کال 1395 او دویم په کال 1399 کې روجت شوی. پړومبي پاسون کې چرچل د یو فوجي افسر او خبريال په هیڅ برخه اخیستی و چې بیا رستوي د دغه دواړو جنگونو یا پاسونونو په حق لا یو کتاب د ستوري اف ملکن فیلډ فورس لیکل دي چې بیا رستو د چترال ملکه په نوم په پښتو کې جباړه شوې ده. لومبه پاسون د انګریزانو په دیر د حمله په ضد کې روچت شوی او دویم پاسون د سرتور فقیر په مشره کې د انګریزانو خلاف شوی چې د انګریز فوج سره سره ځای پښتنو ته پکې لوی ځانی او مالی نقصان رسیدلې وو. ویل کیږي چې انګریزان د گلګت پلار د مخکنه چترال ته رسیدلی او بیا رسته د هغه وخت د جندول عمر خان د پلې او د تانی خانانو سره د یو مهاجدی لاندې د دیر او د ملکن لار د ټیلیګرام لاین او نور مالونه وړلو لپاره استعمالوله. خو چې بیا انګریزانو او افغانستان حکومت ترمنځ د ډیورن د کرخه معاهده په کال 1393 کې وشوه، نو د هغه وخت د دیر نواب عمر خان په اعتراض او د انګریزانو سره د دیر د لارې استعمالولو معاهده ماته کړه او په چترالې حمله وکړه. ډاکټر عبدالخالق زیار چې د انګریز افسرانو د لاس لیکل شوی ډایران یې د انګریزانو په پښتو کې ترجمه کړی دی او د یو کتاب په شکل دا خورا او دا خلق په نوم چاپ کړی دی. د دغه پاسونونو په حق لا وایي
د پاره جدی چترال ته لال نشي په تانا کې مزاحمت شوي وو، په درګه کې شوي وو، په ملکان کې شوي وو. دویم دغه چې بیا دی د دې اهم تاریخی پاسون چې دینو دا بیا په 1390 کې شوی دی.
دا ملکن ایجنسی د ښاکوټ اوسیدونکو فضل زمان شلمان چې دا ملکن په تاریخ جوړ نظر لري او د مولوی مخفی په نوم یې یو کتاب لیکل دی. دا کال 1395 پاسون په حق لا وایي.
نو دا په 1395 کې په اولنی اپریل باندې دوی بریدو کو په ملکن په طرف باندې او دلته چې کوم دینو پښتانه قبایل چې ونو دا دوی په ضد باندې وچنګېدل. دوی په درېیمه نېټه باندې دا اپریل ملکن قبضه کړ او بیا پسې خبر واورېدل. او دغه شانتې برفیله کې یو ښار کې یو بیا چې کوم دی نو په اماندره کې او داسې چار چاپېره چې کوم دی نو دوی خپل امبیا ټوکړلو. بیا چې کوم دی نو په چکدره باندې ور واورېدل په باسین باندې. او دغه ځای کې چې دی نو د عمرا خان ملګرو سره چې کوم دی نو جنګونه وشو.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله د جندل عمرا خان چې انګریزانو ورته پټان نیپولین هم ویلو د دیر ریاست په خپل ولکه کې واخیستو، نو د دیر نواب شریف خان په سوات منګوره کې پناه اخیستې وه. او چې کله بیا انګریزانو په دیر حمله کوله نو شریف خان ورسره ژمنه وکړه چې د دیر خلک به دوی ته هیڅ مخالفت نه کوي کچر انګریزانو د دیر ریاست واګي یو ځل بیا هغه ته ورکړي. لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او سوات په تاریخ څیړنې او کتاب لیکي په دې کله وایي،
دغه وخت کې چونکې محمد شریف خان د دیر نواب خو د دنه نوابي تلې وه، دی په منګوره کې اوسېدو. نو دی چې کله انګریزانو فوج را روانو نو دی ولې جلالا ته ورالو، د هغې سره میلاو شو چې زه د دیر پخوانی نواب یم، زه تاسو سره مرسته کولی شم. انګریزانو چې دا خو ډېر ښه وشو، نو ده ته وی چې ته به زموږ د فوج نه مخکې ځې، خپل قوم به په دې پوهې چې په موږ باندې حملې ونه کړي او موږ سره مرسته وکړي.
ډاکټر عبدالخالق زیار وایي چې انګریزانو د ځایي خانانو او مشرانو سره لوس کړو چې د چترال لپاره به دوی د دیر او د ملکن لار صرف د رسد او د ټیلیګرام لاین لپاره استعمالوي، خو د 1395 پاسون وروستو انګریزانو دغه لوزنامه ماته کړه او دیر باجوړ سوات او چترال یې یو ایجنسی وګرځوله چې صدر مقام یې ملکن او
دوی ویلی چې مونږ خالي زو. بیا دغه کې بیا هغه د خپل خبرې نه وتښتیدل. هغه وی چې تاسو خو زمونږ سره ملکه مایده ماند کړې، مونږ ته مزاحمت وکړه، بیا زمونږ نزو نو یو ایجنسی جوړ کړ د ټول دغه نه. او په هغه کې ملکان باجوړ دیر چترال سوات دا ټول یو ایجنسی کړ، د دې هډ کوارټر چې وو نو دا ملکان کو.
چرچل چې په کال 1304 اویایم کې د انګلستان یو شتمن کورنۍ کې پیدا شو، د فیرنګیانو فوج کې د سیکنډ لیفټنټ په حیث نوکر شو. او په 1395 پاسون کې د ملکن په غرونو د ځایي خلکو خلاف د جنگیدلو سره سره د لندن ټیلیګراف ورځپاڼې ته به د جنگ په حق له رپورټنګ هم کولو، چې بیا وروسته د انګریز فوج خلاف د ځایي خلکو د جنگونو حالات د ملکن فیلډ فورس کتاب کې لیکلی دی. ډاکټر زیار وایي چې په دغه جنگ کې د چرچل څخه خاص کردار نه دی پاتې شوی او دبا صرف د جنگ حالات رپورت کول.
نو د چرچل په دغه حواله باندې رول چې دی خو صحافي مو خو ظاهر ده چې فوزی دغه کې به د مشورې مو ورکړي، انتظامی کې به مو ورکړي. په دغه حواله د دغه رول جوړ شوی دی. نور د دغه ځای سره په کوم ځای چې چرچل په کټ سي د دې څخه خاص واقعیت نه لیناله.
خو بیا فضل زمان شلمان وایي چې چک درې سره نږدې د چرچل پیکټ په نوم کوم یادګار جوړ شوی دی. دغلته چرچل نه صرف جنگیدلې دي بلکې د دغه جنگ ټول حالات کې هم رپورت کړی دی.
په دې کې د ټولو نه یو عام کردار چې وو چې هغه د روسو د برتانیې وزیر اعظم شو، هغه چرچل او دې خو د اخبار د نمایندې په حیثیت باندې راغلی و. خو بیا لکه د فوج کې د کیپټن په حیثیت باندې شامل او د دوی په یادګار کې چې کوم دینو دغه ځای کې د چکدرې سره چې کوم دین یو پیکټ هم جوړ شوی دی.
دغه شان لطف الرحمان د چرچل پیکټ په هکله وایي چې دغه ځای ته به د شیشو غارت ویل کېدو او چې کله ځایي خلکو په دې حمله وکړه نو د انګریزانو فوج ډېر بد بد ګیر شو او بیا د دغه زینا یو غک پورته شو چې رستو د هغه کومک او ملاتړ د پاره د مردان نتازه فوزونه راو رسیدل.
جولای میاشت 1897 دی حمله وکړه په چکدرمانی او په ملاکن باندې. نو د چرچل پکټ کې سفوجیان ګیرو دی ته به شیشو غارت وی هغه وخت. نو دغلته کې یو فوجي په دې قلا چت ته اوخته دی شیشو غارت چت اوخته او هغه په شیشه باندې میسج ورکو. هغه میسج صدا سی وی سیو اس مونږه بچ کی. نو دې دوه لفظونو په انډیا کې طوفان راوستو. د هندستان نه فوج رانو په ملکن جګړه وشو. په لومبه ورځ د دغه علاقه ولا سو خلک مړ شو. په دویم ورځ څوارل سو خلک مړ شو.
په ملکن کې د انګریزانو خلاف د دویم پاسون یعنی د کال 1899 جنگ په حق لویل کیږي چې د بونیر د سیمې سعد الله خان چې د سرتور پکیر په نوم پیژندل کېدو په مشرۍ کې خوښه دولس درځای لخر د چکدری او د ملکن په کیمپونو بریټ وکړو او انګریز فوج ته ویزانی او مالی نقصان ورسولو. فضل زمان شرمان د دغه جنگ په حق لا وای
پوی وچار بیتا د چې پلانډا کی ورته ولا ستور پخیر دیو دین پیرانګي د ځان ته بیره دي. هغه وخت دا دین پیرانګي چې ونه د لکه ملکن د دې جنسه پولیټیکل ایجنټ نه سپی دی حمله وکړل په ملکن باندې. دا شانتي په تاګه جنگ کې انګریزانو ماته خپلې وازه کې دوی کو تر سیویل و وسه تر لاسه کړو. خو انګریزان لکه کم دینه د مردان ته د دم فوج را ورسېدو وسه ولا را ورسېدو دا جنگ د ګټه په ځای باندې په ماته باندې تمام.
سرتور فکر چې انګریزان ورته لیونی مولا هم وایلو په حق لا فل زمان شلمان د تاریخ کتابونو په حواله وای چې هغه په کال 1918 په مینس کې د بونیر ریګان میزه کې پیدا شو او بیا په کال 1918 کې د سواد په سیفور سیمه کې وفات او هم هغلته خښ شوی دی. د په حق لا ویل کیږي چې د دینی تعلیم د پاره هغه د هندستان اجمیر شریف خار او بیا افغان افغانستان ته هم تلیو. کله چې سرتور فکر د کابل نه واپس راغلو نو د سواد په لندکی کې دیره شو او د انګریزانو خلاف کې ځای خلک د جنگ د پاره تیارول. ډاکټر زیار په دیکلا وای
سرتور فکر وته وې سعد الله خان په اصل کې د نوم او دیو د بونیر بیا چرته بهر تلیو او ہندوستان تا تلے وہ کم زینو تا تلے دا غین چ بیا راغے نو دی بیا دی رشوی پلانڈا کی کیو او پلانڈا کی دا غ د زبرگے تس لاڑ چ دا س زبرگ دی پچینک کی چچے او یو بو واچی نو غ بیا نہ ختمی گیو پ زرگونو خلق تس کی خوری یا دا س پ دیک کی چ گوتی گوئی نو چ سر ریجی پخی کی نو 1500 کسان پ مڑی کی خلق کو سر پڈیر تعداد کی را مرگرش.
خو بیا لطف الرحمن وای چ سرتور فقیر چې د فقیر مستان په نوم هم یادې دو د کال 1918 د امبیلې په جنگ کې هم جنگیدل او دغلته د ضرور او نور خپل خپلوان د انګریزانو سره په جنگ کې مړ شوی. نو ځکه هغه د انګریز خلاف د جهاد یا پاسون اعلان وکړو.
دا د 1863 په جګړه کې ساغش شو د ضرور چې په پهلوان به یادې دو اپا کې شهید شو. نو په دغه وجه باندې د انګریزانو نه ډیر زیات نفرت کولو. کله واپس رالو نو ته بیا د انګریزانو خلاف کار شروع. 1897 کی دے سواد ترر او د سواد خلکو ته وی چې د انګریزان زره دی الګین از غړو نو څنګه به غره اویز به شګی دم کم اوب د انګریزانو طرف ته اولم د انګریزان به ټول لاندې شي.
ویلی کیږي چې انګریزانو د 1899 پاسون رستو د پښتنو ډیر کلی او بازارونه هم وسوځول او هغوی باندې جرمانه ولګولې او د هغوی مالونه په قبضه کې واخیستل. فضل زمان شلمان د دې حالاتو په حق لا وایي
امانتارا کوئی سیزا لے دا خار او خار سیزا لے او دا شانت ډیر مشهور نور کلی چکم دینو دیم سیزلیو دا نوی کلی سیزلیو دا دیر کلی دا دی دا غشیو بیا چکم دینو گیر تارے پاکی دیر شیو بیا خلق دیر نیولیو.
دا غشان چرچل پخپل کتاب کی هم لی کلی دی چی دا رنبی ورز دا جنگ رستو دخمن یعنی زائی پختان پا ٹوپکو ٹوپکو پا خالی میدان او پا ٹوکی مڑپراتو. دا انگریزان پا وینا پا دا جنگ کی پا ملکن کی وسوا او چکدرک کی دریزر دخمنان وجل شیو. فضل زمان سلمان وای چې د انګریزانو د پاره دغه جنگ دومره د اهمیت وړ او چې فرنګي سرکار د دغه جنگ درې جرنیلانو ته د برتانی د ټولو لوی جایزې ویکتوریا کراس ورکړل، کوم چې د ده په وینا په یو جنگ کې دغه د ټولو نه لوی انعامونه وو.
بیا چې دا جنگ کله پای ته ورسېد نو دوی خو ډېر دغه سره مخ شو، ډېر په نرتوب وته وو چې ځان یې خلاص کړم. نو بیا انګریز سرکار چې کومه دی نو په دې شخړه کې چې کوم تورزنی کوم جرنیلانو ښودلې وه، درې کسان وو، درېو یو یو لچې دی نو ویکټوریا کراس ورکړه.
ډاکټر زیار وایي چې په ملکن کې د 1899 پاسون بیا وروستو پټول قبالی پټی کې خپور شو چې په لومړي ځل د وزیرستان ټوچي سیمې نه راوچت شوي، او بیا د مومندو، باجوړ، خیبر او ټول قبالی سیمو کې د انګریز خلاف خلک را پاسېدل، خو دغه جنگونه د دوی په ماتې ختم شو.
دغه د 1899 پاسون چې دی دا بیا په نورو ځایونو کې هم ډېر شوې دي، په نورو جلسو کې هم شوې دي، بلکې د ټوچي نه ابتدا شوې ده د وزیرستان. خو دا چې دغه پاسونونه چې وو نو دا وخت چونکې کمیونیکیشن کمیم و د تعلیم کمی هم و، نو ځکه په یو وخت نه و شوي، په دې ټوله قبایلي پټی کې وشو خو په یو وخت نه و شوي، په بیلو بیلو وختونو کې وشو، نو د دې د وجې نه کامیاب په یو ځای کې هم نه شو.
ډاکټر زیار چې د انګریزانو افسرانو د لاس لیکل شوي ډاره د یو کتاب په شکل په پښتو کې ژباړه کړې دي، وای چې هغه د چرچل د کتاب ژباړه ځکه اونه کړه چې په دغه کتاب کې چرچل د پښتنو خلاف ډېر سپکه او غیر مهذب ژبه استعمال کړې ده. دا سرتور فقیر په حق لا ویل کیږي چې هغه تقریبا د 100 کالو په عمر کې د سواد پتی فور سیمه کې په حق ورسېدو او هم دغلته خورو ته اسپارل شو. اوریدونکو، په دیر کې د چرچل پیکټ او په ملکن کې د انګریزانو خلاف د جنگونو په حق لا دغه معلومات مو د ډاکټر عبدالخالق زیار، فضل زمان شلمان او لطف الرحمن سره د بحث پرانا کې درکړل. تر بلونه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړې. د خدای په امان.